دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه مایکروفون ستاسو ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ډالر ارزښت زیات شوی دی، دا به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي. وړاندیز ما همکار نوري اسمري د خپرونه تاسو ته وړاندې کوي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړی. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي چې له هغو خلکو سره وژغېږي چې له افغانستانه وځي. او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وبخشي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لبیری د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنیوا کې د ویډیو کانفرنس لارې خبریالانو ته وویل، یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې ده. شغل ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولی دی، او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دي چې جرمني ته وځي. د جرمني د ډي پي ای اژانس راپور له مخې دغو افغانانو د جرمني له پوز په کابل کې د دوی له سفارت او د جرمني له یو شمېر نورو ادارو سره کار کړی دی. جرمني د نږدې 15,000 افغانانو د کډوالۍ درخواستونه منلي دي، او له دې ډلې تر دې دمه 10,000 تنه توانېدلي دي چې جرمني ته لاړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له خلکو غوښتي دي چې له افغانستانه ولاړ نه شي، خو ګڼ افغانان له دې ویرې چې طالبان انتقام ترې وانخلي همداراز له لوږې او بیکاري غواړي چې له افغانستانه ووځي. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري، او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی دي چې والیان دې د دینی عالمانو او چارواکو په همکارۍ د خلکو ستونزې واوري او د هغوی د حل په برخه کې اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو د هڅې داسې مهال پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د اداو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو چاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقونو د سار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کېږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هی دربار ازادي راډیو ته وویل،
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبې په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي، او غلام محمد اسحاقزی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، در شپې تکلن شولز به د جرمني د منځلارو کیڼ اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي او د یوې څلور کلنې دورې لپاره به لوړه وکړي. شولز چې د میرمن مرکل په حکومت کې د مالیه وزیر او د سر اعظم مرستیال و، د سپتمبر د 16مې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سری بریا پورې ورساوه، او په دې توګه یې د مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرمن مرکل د سر اعظمې د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. سپینه مړی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی که چیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. دغو دواړو مشرانو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې 2 ساعته خبرې وکړې. پوتین او د روسیې نورو چارواکو په وروستیو میاشتو کې ویلي دي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته په هیڅ ډول د منلو نه دي او که دا کار وشي بې ځوابه به پاتې نه شي. د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې د پوځي حضور زیاتېدو په کیف او لویدیځ کې سختې اندېښنې راپارولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او روسیې خبردار چې له فرانسې څخه خپره شوي راپورونه څرګندوي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت یو پخوانی ساتونکی نیول شوی دی. دا کس خالد الوتیبی نومیږي چې 3 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په پیشه کې تورن دی. په فرانسه کې د هوایي ډګر او قضایي سرچینو په وینا الوتیبی پرون په پاریس کې په چارلس دی ګول هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول شو چې د غوښتل ریاست ته لاړ شي. 3 کلن الوتیبی او د سعودي عربستان 6 تنه نورات به هغه کسان دي چې ترکیه پسې ګرځي چې د خاشقجي د وژلو په قضیه کې ونیسي. ټاکل شوی ده چې الوتیبی به نن د تحقیقاتو لپاره څارنوالۍ ته حاضر شي. په پاریس کې د سعودي عربستان سفارت ویلي دي چې نیول شوی کس د خاشقجي له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري نو باید دستي خوشي شي. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کاوه د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت او بیا تری تم شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم د مایکروفون ستاسو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساري رالوي دو په اړه خبرې کوو. ډیری سوداګر او هټۍ لرونکي وایي د ډالر په قوي کېدو سره د ډیرو خوراکي او نورو موادو چې له بهره واردېږي بیې هم لوړې شوي او عادي افغانان بیا د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې نن $1 له 104 افغانیو سره تبادله کېده. د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د بېساري کمیدو تر شا له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل واک ته د طالبانو له رسېدو سره په دې هېواد د مالي بندیزونو او د کاروبارونو سړېدل عمده لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي چارو ادارې UNDP تېره اونۍ د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان کورني ناخالص عواید به په 1 کال کې 10% کم شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي په دې هیواد کې د نغدو پیسو ستونزه ورسره بلې پراخه شوې ده. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې تاسو اوس له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست؟ تاسو چې کافي پیسې نه لرئ د خپل ورځني ژوند اړتیاوې په څه ډول پوره کوئ؟ آیا دغسې یو وضعیت رامنځته کېدو پیشبین وي او کومه لاره چاره مو ورته سنجولې وه؟ نړیوال ټولنې چې په تیرو 20 کلونو کې د پخواني حکومت زخت زیات مالي ملاتړ کوو له افغانستان سره د مرستو بندېدو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او دې ته ورته نورې پوښتنې کولی شئ چې په دغو ټلیفوني شمیرو را سره تماس ونیسئ: 00420221120401. بیا تکراروم: 00420221120401. بل شمیره د 00022 22 11 2 4 5 0 1. دغه راز د اسکایپ لارې هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو آدرس ده. د واتساپ شمیره بیا تکراروم: 00420221120501. دغه راز مو په دې خبرونه کې د اقتصادي چارو یو پوته هم بلنه ورکړې ده. په خبرونه کې به راسره یو ځای شي. خو لومړی راځئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مرستیال څرګندونې واورو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمیدو سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به لوړې شي. د اګست میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو یو امریکایي ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده او نن هم $1 104 افغانۍ شوی دی. د افغانۍ په وړاندې به د ډالر د ارزښت له زیاتېدو سره په افغانستان کې قیمتونه لوړ نشي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان الکوزی وایي
دا خو طبعا په قیمتونو باندې تاثیر منفي دی، او هغه په دې خاطر باندې چې زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو، نو دا طبعا دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
د دې له خاطره چې د ډالرو قیمت زیات نشي، تیر حکومت په کله ناکله په ډالر بازار ته عرضه کول. طالبانو هم یو ځل داسې اعلان کړی و او داسې پرېکړه یې کړې وه. آیا دا د حل لاره ده؟
تاسو ته معلومه ده چې پخواني حکومتونو کې دغه یو میتود او دا یو د ناچارۍ نه یو اصول چې فقط بازار ته ډالر پمپول د هفتې 50 میلیونه ډالر او هغه ثبات یې ساتو، هغه کاذب ثبات چې دی هغه یې ساتو. دې کې چک نشته چې دا لاره نه ده، بلکې هغه اقتصادي توازن باید په نظر کې ونیول شي. راکړه ورکړه، واردات صادرات مسله ډېره زیاته مهمه ده. هغه زمونږ متاسفانه چې په دې آخر وختو کې نشته دی.
که چېرته بازار ته د ډالرو د وړاندې کولو او خرڅولو لاره منطقي لاره نه وي، او لکه څنګه چې تاسو وایئ چې سمه لاره نه ده، څه باید وشي چې د ډالر قیمت بیرته راکم شي؟ او کنه دا خو به همداسې ځینې پیشګویانې دا وایي چې افغاني نور ارزش هم له لاسه ورکړي.
بلې، دا خو دقیقه ده. ما خو ته ویل چې هغه اقتصادي رویس خو دا دی چې باید زمونږ توازن د وارداتو صادراتو باید برابر شي، چې دا په داسې یوه میاشت او په یو کال کې زه فکر نه کوم چې دا چې دی دغه ده زر دي وشي. اما د اوس لپاره بیا هم د دې لپاره چې یو څه توازن وساتل شي، دغه بینالمللي مرستې او هغه په فزیکي لحاظ د ډالرو راتګ چې زموږ خپل ډالر دي په جهان کې کنګل شوي دي، دې ته اجازه ورکول، او همدارنګه تجارتي راکړه ورکړه نورمال حالت ته راوستل اوس په نورمال حالت کې نه ده.
الکوزه صاحب، تاسو د آثاري زیرمو ته اشاره وکړه، خو ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي که آثاري زیرمه افغانستان ته وسپارل شي، د افغانستان اوسنی حکومت ته وسپارل شي، د طالبان حکومت ته وسپارل شي، د افغاني ارزش په نورم کم شي، ځکه دا خو آثاري زیرمه ده که چیرته دا پیسې مصرف شي.
دا پیسې خو باید مصرف نشي. علاوه د آثاري زیرمه نه $2 میلیارد د کوپاکونو دي چې په افغانستان کې چې دا یو پر یو مشکل خو دفتر نه دی راغلی، څو مشکل راغلی دي. یو مشکل دا دی چې مونږه تادیات یا انویسونه په لاس لرو، مونږه پخوانی پروژو ته کار کړی دی، سکتور خصوصي 15 نه تر 40 میلیارد افغانۍ زمونږ په موسسو هغه کومکونو باندې قرض دی، باید وزارت مالیه راکړي. وزارت مالیه هغه ذخایر نه لري، جهان کومک نه کوي ورسره. هغه پیسې چې باید جهان کومک کړی وی، سرکونه دي لکه د کابل القوي سرک، کلینیکونه دي، مکتبونه دي، شفاخانې دي چې دا د افغانستان سکتور خصوصي په دغه 4-5 کاله کې جوړې کړي دي. 50% یا تکمیلي شوي دي، 80% تکمیلي شوي دي، نورې پاتې دي. دې ته باید پیسې ورکړل شي. د آسیا آسیایي بانک دی، د اسلامي بانکونه دي، نور بانکونه دي چې دوی هغه کومکونه او هغه امراست کولی، دا ټول بندې شوې دي. زیر مخ یو سوال دی، 2.2 میلیارد د سکتور خصوصي بندې دي، هغه ټول هغه را کور کړل. تجارت د نورمال حالت نه یو بحراني حالت ته بوله دی. زمونږ اقتصاد اوس په ایمرجنسي کې دی، اوس په چيله ازبان دي صحیح نه دی، او همدارنګه خپل امارت اسلامي باید دې مسایلو ته فکر وکړي، او په نورمال شکل باندې د دنیا سره باید
دنیا. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان الکوزی چې په افغانستان کې د اقتصادي روان وضعیت په اړه خپل معلومات را سره شریک کړل. له جرمني د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزی هم را سره وصل دی. مرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
د الکوزی صاحب، څرګندونې مو واورېدې، وایي چې افغانستان اوس له یوه اقتصادي بحراني حالت سره مخامخ دی. د ځینو مسایلو یادونه یې وکړه، د افغانستان کنګل شوې شتمني، د نړیوالو د مرستو بندېدو، د ذخیرو تشوالی او زین نور دغه سي وضعیت اوس را مست شوی دی څومره پر افغانانو باندې نو لاغیس کړی دی په عادي خلکو باندې
دا وضعیت لکه څنګه چې مخکې الګوزی صاحب هم اشاره ورته وکړه یو بحراني حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکۍ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شند شوی دی. د تولید له شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم له منځه ځي، خلک بیکاره کیږي، د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او لیوی خوا د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده. له بلې خوا څرنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی د بیو کچه هم لوړه شوې ده، نو دلته له دوی خواوو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي. یعنی له یوې خوا هغوی عاید نه لري او له بلې خوا د توکو او خدماتو د پیرودلو لپاره هغوی باید له مخ نه زیاتې پیسې هم په لاس کې ولري تر څو چې هغه عواید هغه خدمات او توکي ترلاسه کړي. نو په دې توګه که دا حالت دوام وکړي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
بله مننه مرزه صاحب. اوریدونکو به هم تلفون کوي، ځینې پوښتنې به هم کوي، ځینې د ناخوالو یادونه به هم کوي. اوریدونکو ته به هم بیا وار وار کړو که کوم اوریدونکي زمونږ تاسو د خبرو په جریان کې تلفون وکړنو د اوریدونکو به راوخلو. ګمانم چې کوم اوریدونکو شته تخنیکي همکار مشارکه کوي چې اړیکه ورسره پرې شوله. خو که راستو دې خبرې ته چې اوس دغسې یو وضعیت رامنځته شوی دی، نړیوال هڅه کوي په یو ډول باندې د افغانستان هغه شتمني چې په بهر کې د بیا رغونې لپاره ذخیره شوې یا د افغانستان د مرکزي بانک شتمني ده، البته د مرکزي بانک نه خو د نورو مرستو په یو ډول غواړي چې دغه آزاد کړي او د مرستندوی د ملګرو ملتونو ټولنو له لارې په افغانستان کې په بشري چارو ولګوي. د نړیوال بانک چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق کې یو نیم میلیارد ډالر را جمع شوي دي، هم غوښتنه شوې ده چې 280 لکتر لګه میلیون ډالر دې آزاد کړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې ولګول شي. آیا دغه مرستې که چیرې آزادیږي دا به وکول شي چې د افغانستان د خلکو هغه اقتصادي ستونزې تر یو حده پورې هواره کړي؟
دا مرستې معلومدار که دا مرستې آزاد شي او په سمه توګه په افغانستان کې وکول شي، په بیړنۍ توګه کولی شي چې د افغانستان د خلکو هغه بیړنۍ غوښتنې چې اوس یې لري. موږ او تاسو پوهیږو چې اوس د ژمي میاشت را رسیدونکي دي او د سړو موسم هم را رسیږي او خلک خوړو ته او هم ګرمو جامو ته کمپل
مرزا صاحب خبرې بخښنه غواړم چې تاسو قطع کوم او اوریدونکي د مصرف ډیر کیږي. مهرباني ځان را وپیژنئ، دا به را واخلو. مهرباني
ورور، تاسو سلام او میلمنو ته سلام او ټولو کارکونکو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. وای محمد همدر در سره پاړی کټیم ز لغمان.
همدر صاحب خبرونه ته خره لازم موږ همیشنه همکار. تاسو څه پوښتنه لرئ؟ کوم نظر لرئ مهرباني؟
زه خو دغه وای مکانه که پښتنه غنه او که نظر سي دغه موجوده حکومت او دا نړیوال نور له دغه خوار او زوریدلی ولس نه غواړي شي. کوم امتحان پاتې ده چې دوی اوس دا امتحان لاندې راوستي چې خلک باید له لوږې نه مړ شي، خلک له ناچارۍ او له یخه مړ شي که نه. نو دغه پښتنه مې دغه ده چې دغه سختې چې په دوی راوستي دي دغه په طالبانو څومره فشار راوړي دي. ما په نظر خو په طالبانو دا هېڅ فشار نه راوړي، ځکه هغوی خپلو مزور چرچو کې لګیا دي د ډالر د کېدو او د دې کاتې او د دې قیمتۍ قیمت ټول ولس پوره کوي. حتی دکاندار نشي کولی چې دوکان ته مال راوړي، وسه نه لري که نه. ګټه هم پکې ځکه هغه هم قیمت خروي، خو ځکه یو 1000 روپۍ به مخکې وړي دوکان ته به د یو ټکو ټکه سودا راوړله، اوس هغه 1000 روپۍ باندې نه کېږي. نو ولس به وخت دي پچي شي که نه. ځې بازار ته ډالر جیګ شوی، ځې بازار ته کرایه جیګه، دوا جیګه،
کار نه. ستاسو په نظر
کوم امتحان اخلي دې ولس نه؟
څوک دغه امتحان اخلي؟ نړیواله ټولنه هغه چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت تقریبا په سلو کې اویا اتیا مالی مرسته کوله.
او نړیواله ټولنه او دا موجوده حکومت دوی دواړه دی ولس نه نور څه غواړي. په دې سي په خواسمنه د جنگ خرچې وي هغه پوره کړي مرستې کېدلې، مطلب ارزاني مو ډالر هم نه کېدل، اوس د جنگ خرچې هم بچت شي. او اوس وروره په خوا افغانان خپلو کې یو بل وزل خلکو کې زندلم خلکو مرستې کولې، اوس هغه وزنې بندې دي. اوس ولس ته وکړي ولس ته د یو لار یادې وښي، دا موجوده حکومت یاد ورته نړیواله یو لار وښي. په دې خونه کې چې یو څو د ګوتو په شمار کسان دی هلته بوتلل، یو څو ته مثال مواد ورکړي، دغه مواد ځکه نه معلومیږي خلک څه وایي چې مستحق ته نه رسیږي. دا په دې ځکه څه وایي چې مستحق خلک ډیر دي، هر سړي ته خپل ځان مستحق ښکاري بل ورته نه ښکاري. زه خپل هم مستحق یم او نه مرسته را رسېدلې، خو ما سره د خلکو ډېر زیات غم د خلک دومره اندازې
پنځه
روپیو بوره اخلي.
مننه خلق ډیر وګیدی کور ودان هم در صاحب یو بل اوریدونکو هم دی دا بم راوخلو مرزه صاحب تاسو سره اوسئ مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي رادیو مایکروفون تاسو خبرونه ده څو کول کوم زموږ تماس نیولای مهرباني.
البته محترم محمد علی بغلان محترم
اتمن خبرونه به مو اوریدلې وي. بله تاسو خپل اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟
اره روزانه وګوره چې موږ تاسو ته کوم بودیجه شلور به نړیوال هغه فائټ کړی دی تقریبا وګوره افغانستان کې ډالر وګوره وګوره نو دا پورت روان دي موږ نو سکول شي او موږ وګوره چې اوس ډالر یو لسلو مو تقریبا هغه مرسته مړه روان دي کله موږ دا بودیجه کې موږ هغه بودیجه کوم شي موږ د وګړو ګټونه کې مفرما دی لپاره چې هغه کارمندان لري هغه نور ما بزین لري مزره نو باندې تشخیمی یعنی موږ د کوم شهر د افغانستان هغه بودیجه هم لا تور
کړو څه وختنه لري لچا د وختنه کوي له طالبانو د رژیم څخه کړي نو ریوال ټولنی
نه موږ هم کشر نه ریوال دي نو موږ ګره موږ کوم نه راځي د وختن خو هغه افغانستان کې پولیس وی دي یعنی تقریبا اوس کوم څه خاص مشکلات نشته نو دې کوشش باندې باندې کینو راځي کار دا نو موږ دغه وایي چې دا پکرو هي خلک دا بشاره خلک دا غریب خلک دوی سره باید دوی په شرپالي یعنی بشر حقوق دوی پابندي نه پابندي دي باید دوی مرسته وکړي او بل دولت به رسمیت کې دوی سره مشکلات یې ورسان د خي حل شي دوی څه ولې کېږي خاص توجه باید کې نړیوال
مننه کور ودان. بلې مرزه صاحب د دوی د اوریدونکو له سرګندونو نه داسې ښکاری چې دوی وایي چې سیاست باید دوی خواته شي او بشری موضوع بلې خواته د هغه موضوع چې په دې ورسېو کې ډېر زیات په تاکید کیږي. تاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډېر ځورېدلې دي، خلک ډېر کړېدلې دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوا موضوعګانې یا دوا ټکي باید له یو بل سره تفکیک کړو. یعنی کله چې امراسي کېږي نړیوال ټولنه امراسي کوي له یوې خوا بشري مرستې دي چې دا مرستې معلومدار باید بشري مرستې بې قید و شرط تر سره شي او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړې ده چې بشري مرستې به بې قید و شرط تر سره کی او له بلې خوا اقتصادي مرستې دي چې اقتصادي مرستې په مستقیمه توګه له حکومتونو سره تر سره کیږي او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستې له د طالبان له حکومت سره
مرزه صاحب کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله، خلک له همغه پروژو لارې دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه ډوډۍ برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم په ټپه درېدلې دي. ولی
هغه سمه ده بیا هم زه دا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع او یو هم هغه سیاسي برخ چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی که نړیواله ټولنه په دې اند چې که هغوی له حکومت سره د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرسته تر سره کی نو دا په دې معنی ده چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دی او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځنې غوښتنې لري چې هغه باید دا غوښتنې ترسره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنی د مافان باید دواړه خواوې باید یو حکومت ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکړي، یعنی یو موافقې ته سره ورسیږي، تر څو چې په دې کې لکه چې تاسو د تاسو اوریدونکو هم اشاره ورته وکړه چې هغه عام خلک هغه خلک ونه سوځيږي، یعنی که حکومت سره مرسته کیږي یا هم بشري مرسته کیږي، په آخر حد کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته یې تاوان او یا ګټه رسیږي.
مرزای صاحب کور ودان، نه پوهیږم چې څو دقیقې نور کولی شئ چې له موږ سره واوسئ. اوریدونکي هم ټلیفونونه کوي، یو بل اوریدونکي به هم راواخلو، بګورو چې څوک او له کوم ځای ټلیفون کړی. مهرباني، د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله، ازادي راډیو ده. ګمانم چې اوریدونکي بل اوریدونکي د مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولای.
وعلیکم السلام، مطلب جوړه خوشاله یم.
مننه ژوندۍ اوسې، له کوم ځای تماس نیولای؟
لا پکتیکا صحن ورکن ولید.
ښه، اړیکه خوده نیولې ده. په موضوع پوهې چې نن په کوم موضوع باندې بحث کوو؟
موضوع ولا کوم کوم ځای پوهې مړی نیولې ولا نو موضوع خدای ده ولا چې اختلافي موضوع ده ګډ حالات سره. زما موضوع خو دا ده، مثلا چې هغه حکومت مرستې چې راځي افغانستان ته، دا په شفاف ډول لید سره مثلا څوک دا وستي ستر دا خرګې باچ خربان ټول کورو پاتې.
خو مخکې هغه یو اوریدونکي وویل چې اوس د افغانستان تقریبا اکثره خلک غریب دي، یار یو وایي چې زه مستحق د مرستو یم، ایا وضعیت هم داسې نه ده؟
نو که ټول غریبان خو ډېره پاتې، هغه اکثره وړي مثلا کم پاتې، لا اکثره وړي کبیر پاتې مثلا.
بله، اوریدونکو سره مو ارتباط پرې شو. یو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راوپیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
منصور یم، له خوست څخه.
بله منصور صاحب، خبرونه ته راغلاست. تاسو خبرونه که تعقیب کړی وینئ، مونږ په دې باندې خبرې کوو چې وضعیت اقتصادي د خلکو ډیر خراب دی، ډالر ډیر پورته تللی. د افغانستان اقتصاد هم په تیرو شلو کلونو کې تر ډیره پر ډالر پورې تړلی وو، یا پر ډالر باندې متکی وو. خپل څه ډول وضعیت لري اوس؟
ولا زه خو خپل یو استاد یم، یو شخصي لیسه کې استاد کوم، په دې باندې مې خپل کار روان دي. درسو په جریان کې هم بعضی پیسې کورته مرکم، خو زیاته برخه خپل تعلیم باندې مصرف کوم تر څو مخې لاړ شم.
خصوصي پوهنتون استاد یاست؟ دولتي خو تړلې دي.
نه، په لیسه کې استاد یم.
ها،
په مکتب کې.
تاسو څنګه ماش درکل سوي دی؟ ځکه چې ډیرو خوونکو خو دغه شکایتونه درلودل چې څو میاشتې دوی ته تنخواه نه دی ورکړل شوی.
نه، په شخصي لسو کې په دې ډول کار روان دی. هغه ولادت کوم چې پیسې دی هغه راکوي، په ټیم باندې موږ ته ماشات راکول کیږي، په دې کې کوم ستونزه نشته.
خو د نورو د تاسو د خپل مزده کوونکو وضعیت څه ډول ګوري؟ دغه د کورنۍ وضعیت څه ډول دی؟ دا یو خصوصي لسه ده.
ډیره خولي پختره دی وکړه. کدر ته وایم، زه وضعیت لی نګدې تارم، نه هغه زده کوونکی چې هغه زده کوونکی ډیر بجورت او ډیر تکړه کسانو، خو د اقتصادي ستونزو لعمله د دوی پیس خر وخت چې مونږ کله د دوی څخه پیس ټولو، نو دوی پیس زندګي او دوهاله مونږ هم نشو کوای چې خو لسه بغیر لیکومه پیسه مختبوزه کله استادان وي، استادان مشاد واړي، د شاګردان څخه هم نشو کوي چې دوی پریونی سو. یعنی دومره روحياتي کمزور شوی دي چې ډیرو دغه لیسه چې کومه ده فریخوا، دوی نشي کوي چې زده کړی وکي، او ډیر په داسې نتوانی ډول راځي چې هغه پیس چې مونږ کله تری اخلو، یعنی د میشت څخه ډیر وغځيږي. یعنی حالات بيخي خراب شوی دي. کدر ته وایم، یعنی دغه د پختو په اصول ما ته خنخ کاری چې دلته څه یاد کم غته چې کوم څه الته پیخيږي زلبه دي وسېږي، داس یو صح حالت را مخامخ یو. زه بیا موایم چې اقتصادي ستونزې هر څه خل کیږي، مونږ یو داسې مشر ته ضرورت لرو، داسې کسانو ته ضرورت چې پوه دي. دوی نه خل شوی دي. خخه د 12 سم سیمه نن امتحان اخیستو، د 12 سم سیمه کسانو د دوی ډېرې نخیل نخیلې کیسه مویل کوشش وکړې امتحانونه مو ښه دي انشاءالله ښه دوی به داسې کیسه مو پیره وکړه چې پاکې به مام څه نه شویل ویل چې موږ راتلونکی په کوم حالت روان دی موږ پیسونه لنډوو موږ دا کوو یعنی هېڅ دوی غنه یا پلار دومره غې کړي وو چې دوی مکتب ته روان کړي وو او دوی بیا هم ډېر دي نتورۍ سره مخامخ وو.
تاسو په داسې یو ولایت کې بخښنه غواړم چې مصرف ملک ډېر نه شي، داسې یو ولایت کې د یو خصوصي لیسې ښوونکی یاست چې هغه په تېرو شلو کلونو کې تقریبا تر ډېره د خپلو خلکو په پانګې باندې په پښو درېدلی او ډېره وده یې کړې. خوست ډېر مخته تللی دی، ډېر د خوست ولایت اوسیدونکي په خلیج هیوادونو کې کاروبارونه کوي، دوی اکثرا پیسې بیرته رالیږي. زه نه پوهیږم چې آیا په دغسې یو وضعیت کې د هیواد نه بهر په خوست په خلیج هیوادونو کې هغه خوستیان چې کاروبار کوي د دوی پیسې رالیږل کیږي او یو څه دغه اقتصاد په پښو درولی که نه؟
او ډیر خدای اقتصاد بازی کسانو خدای خو کسان مونږ قدرتون ته د مخته کې سایه دونه وکړه. مونږ اکثره خارج کې ودونو کوم د خوسته خدای خو زیاتره خلکو دالته مامورین او عسكر او یاد بل وظیفه لري زیات خوستيان دلته شامل دي. حکومت تر حکومت چې په حکومت کې شمولیت لرل وظیفه لرل هغه کسان د زخت ستوندو سره مخامخ دي. او کوم کسان یعنی ما پرونی او کس ولید د خیته د پیسو ورکوي چې ما ایزه زندیدلې د اوس ایزه مې د سودی زه وسوه د پیس څخه مې ورته وویل ما ستا زوی پیس نه ده اصول کړی ویلې زه مې ځنډیدلې ده اوس نه غو د ایزې پیسې لرم چې د ویزې پیسې زه پوره کړم او دلته په ما باندې غربت را روان دی په کارسو کې ډوب یم. یعنی داسې حالات یې هغه کړل چې شاګرد هم د لاسه ورکړو چې دوی کورني ستونزې امدي اړتیاوې چې کومې دي هغه هم دوی ډېر په مشکلاتو سره وي. یعنی دلته بعضې د دوی پاسپورټونه غځېدلي دي او دلته پاسپورټ ریاست کې قدرته وایم داسې حالات روان دي. پرون 22 کسه خلی په مکمل اورس کې خلاص شي ودي دوی لور دي طالبانو د کومه کسان چلته کومرل شوی دي بلکې دوی وایي چې موږ ته پښتني کوي داسې پښتني کوم ځای څه وځي پکوي. یعنی هغه پښتني چې یوازې د پروسیس انډول دي
مصرف مدیر نشي د اقتصادي چارو په محمد جان مرزای زموږ میلمه دی کومه پښتنه تر لري
زه د دې څخه دا پښتنه لرم چې په دې اقتصاد غچ کومه د دفاندي دوی طالبانو ته یو ښه نظر ورکړي چې دغه کوم اقتصاد چې په رکوټ سره روان دی هغه دغه بیا تیر کوم سیاست یا کوم هغه چې د افغانان چې کوم برخلیک سره مخامخ کوي شي له کوم نوړو فیخ سره مخامخ کوي شي ځکه چې هر څه په اقتصاد باندې ولاړ دي. ته یو ښه نظر ورکړي.
مننه کور ودان چې تماس مر سره ونیو. مرزای صاحب په همدغه اوریدونکو په غوښتنې باندې کرنا واچوي تاسو نور زحمت نه درکو مخکې مور سره خبرې وکړل تاسو نور بوختیا هم لري مېره بني.
بله په دې راپېټ وایم چې د تاسو د اوریدونکو یوې مهمه مسلې ته اشاره وکړه او دا چې د دوی په ولایت کې چې هغه ژوند کوي ډېر خلک دي چې هغه په بهر کې د خلیج په وادونو کې ژوند کوي چې لاغه وادونه هم د ولایت په پیسې رسیدي او په دې وایم چې په افغانستان کې هم په پرمختیایي وادونو کې یو زیاته اندازه پیسې هم لا بهر کې هغه وګړو نه چې په بهر کې ژوند کوي د وادو ته انتقالي چې افغانستان ته هم په هر کال کې تقریبا 200 میلیونه ډالر لدی لارې راضی انتقالیږي او مالندار د ټول خلکو سونځه نشي حلولای او د تاسو د اوریدونکو د روسي پښتنه په اړه باید وایم چې مالندار د سونځي وجود لري او د سونځو د حل لارې دادا چې افغانستان ته زیات تر هغه هم راستي چې افغانستان ارکیل تل لري ورته ورسیږي د دې لپاره چې افغانستان تل یو هیواد و چې بهرنیو مرستو اړتیا لرله او ټول پرمختیایي او وروسته پاتې هیوادونه بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او د طالبان حکومت ته هم باید دا خبره روښانه وي چې هغوی لا بهرنیو مرستو بغیر نشي کولای چې د افغانستان اقتصاد یعنی هغه فعال کاندي او باید دوی دغسې یو سیاست غوره کړي چې وکولای شي چې بهرنۍ مرستې افغانستان ته جلب کړي تر څو چې د افغانستان اقتصاد په تدریجي توګه بیا هم پاکو و دریگی دی افغانستان اقتصادی، مالی، بانکی او هم دی پیسو ستونزی پا افغانستان که حل شید.
یو ورسته پختنه بیا تاسو کولای شئ چې د خپل بوختیاو ته ورسیږي. په تیر حکومت کې خو موږ پراس کې چې اشرف غنی خپل اقتصاد پو او غوښتل چې د افغانستان له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي، ولې ونه توانید تیر حکومت چې دغومره نړیوالو هم ورته پام کوو مالی مرستې ورسره کولې، ولې اساسي زیربناوې جوړې نه شولې چې حداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولی نن د داسې یو وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 140 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه. او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونه شو کړی چې هغومره چې باید وده کړې وای وده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي. یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم د ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نمایي برخه لوږې سره مخ وه. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3% برخه یې هغوی د فقر د کرخې لاندې ژوند کولو، یعنی په ورځ کې د ژوند لپاره لا 1.9 ډالر کمې پیسې په لاس کې لرلې. یعنی بیا هم دې نه چې ته رسیږو چې د دې ټولو د نن ورځې اقتصادي کړکېچ اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو رافدې خوا د تیر حکومتونو یا د تیر حکومت د اداري فساد له عمله دا ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
ډېر مننه کور ودان محمد جان مرزی چې له جرمني مو په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړ. کور ودان پراتونکو خبرونه کوي بیا هم تاسو ته بلنه درکړو. بلې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري رالوېدو په اړه خبرې کوو. دې مسلې ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی؟ خوراکي مواد دوبیې لوړې شوې دي او پیسې هم اکثره افغانان نه لري. مالی مرستې په افغانستان بندې شوې دي. د غراز د نغدو پیسو ستونزه هم ورځ تر بلې په افغانستان کې د نغدو پیسو کمښت ستونزه هم زیاتېږي. لې د ازادي رادیو د یوې خبرتیا وروسته به بیا هم اوریدونکو ته وار ورکو.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. کور ودان چې تر اوسه مو په دې خبرونه کې راسره ګډون کړی، تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم زمو تماس نیولی.
بیا السلام علیکم. تاسو سلام او استاد د تخنیکي همکار تر ټولو اوریدونکو ته هیله چې خوشحاله راکړو جوړ بیاست.
مننه کور ودان، تاسو څه نظر لري خپل مو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟
مننه صبر کړم. نسبلا چې ځای له کابل اقتصادي وضعیت که درته وایم، خو چې په کابل کې بیا خصوصا بیا په نور ولایتو کې نسبتا بخښ څه پر تر رسیدلې دي. او په زیاته یاد ته دا ډالر لوړوالی که توایم چې دومره پر مخسوي دي، خلک دون د سخت حالت سره مخ کړی دي. او چې ارت کاندار ته واسه چیر ځای واسه ارت کې په ډالر دي. کالدار خلل د افغاني خلل د پر د بخښ
خپل داخلي کاروبار خبر نه ست خپل کاروبار کوي څه کوي
خپل د دې په یو سفارت کار کوم. سفارت کار کوم
ښه، یعنی ماش لري
بلې و ماش مشکور دي ستاسو
په ډالر د کپ افغاني باندې
مخې په ډالر ولو دا وته څو شپې کې مثلا به تا غواني ته واړوي یعنی د افغانستان څخه دومره به قدر سره وشته چې په خو به خلکو 5000 غواني په جی کې واچولې یا 10000 غواني به خې غټ شي دي یو دوه کورو شپره مثلا
جالب جالب کې واچولې bale جالب د غواړم پوسم چې دغه مخ په ډالر باندې وو اوس په کوم نرخ باندې تاسو ته په ډالر افغاني بدلوي
مثلاً
افغانستان کې دغه څلوېښتو کلونو کې ډېر رژیمونه بدل شول، ډېر بد حالتونه راغلل، وضعیت یو دم تغییر ده چې هیڅ شاید تصور نشوي کولای. دغسې تجربې مونږ او تاسو ډېرې زیاتې کړې دي، داسې پیشبین ولې چې کوم ورځ دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، یو څه لارو چاره، یو څه سپما، یو شی ولري؟ یعنی
افغانستان
امدا نړیواله ټولنه به وي، امدا میلیارډونو ډالر به وي او روان به وي او دغه مرسته باندې
به وي. دا سوچ نه کاوه وښنو دا خو سره حساب کتاب وشا کوم ډالر اخلا افغانستان او ډالر په بل دروازه سره وښنو دا خو سره حساب هغه دا حساب کتاب کې دا خو ته لږ ګرنګ بوله لږ ولس ګرنګ بوله لږ عوام ګرنګ بوله.
مننه کور ودان چې له کابل مر سره تماس ونیو. یو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې مایکروفون تاسو خبرونه د مهرباني. بله
مطلع کو شي لکه نه را خبرې کو.
بله کوشش سب خبرونه ته خره غلاس کندهار کې څه ډول وضعیت په عمومي او ستاسو وضعیت اقتصادي څنګه ده؟ لو عمومي به تیر شو خپل وضعیت راته وایي.
خو شکر ده کوچیان په دا علاقو کې ګرځ کندهار تر شو سي او سمو خو دا ستر خل دا وچکالي سره ستو وضعیت خراب شوی ده. مو کو دي مالو کاروبار کوم نه په خپل سرکار او نم له تنخوا سره کار او نم تنخوا په داشلو کلو په دا خپل مالداري کله چې به کال باران سال وو یا به واوري به دلې کاروزونه بو او بوبو وی بارانونه به وسنه موږ او بادان واو چې نه به وسو بیا څه په تکلیف دی کوچان نور خو نه په داشلو کلو کې نه کوچی مرسته خوړلې د نه مکتب وې له د نه کلینیک وې له د نه شی وې له چې په مینا نور ډالر راځو هغه بس دغه چې کوچان خو ګر سره لیدل نه نو نه کوچان په خو دا ډالر په کارونه وس په کار دی باید شاده خلکو سره حساب وچ چې دا وس مظاهره کوي په کابل کې وای مو ته د ازادي راکړل شي
دا او کوپارو د مکیا داخله لکوچی سب سره نو اړیکه پرې شول ل کندهارې ټلیفون کړی او ډیر مننه چې راسره تماس مونږ نیو. یو بل اوریدونکو هم دی. یو یادونه کوم چې انټرنیټ لاسرسي لري نو په وړیا توګه سره کولای شي تماس ونیسي په دغه نمبر باندې 00420221212 15 01. دغه نمره در سره ثبت کړئ زمونږ ژوندۍ خبرونه کې کوم غوښتي وي کولای شي چې په دې نمره را سره تماس ونیسئ. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ. د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني.
السلام علیکم. نوم یې مشر احمد همت د کندهار نه.
همت صاحب خبرونه ته راغلاست. خبرونه مو اوریدلې ده چې پښتنه درنه وکړه چې دغه عمومي وضعیت ستاسو پر وضعیت اقتصادي څه ډول اغیز کړی؟
روزانه چې شادر ته مزات خو دي چې خرابې د خلکو حالت ډېر وتر بلې اکټر کورکې ټوکی ګراني زه او خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دي. ما پر د مربوطه ادارې باندې یو غوښتنه ده، خوښ مې دي چې تاسو بیرته کسان
له همت صاحب سره مو هم اړیکه پرېښول کور ودان چې تر اوسه مو را سره تماس نیولای. مخکې په مقدمه کې مو ویل چې د ملګرو ملتونو د پرختی چارو ادارې یو ان ډی پی تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید پاړه په یو راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید به په یو کال کې 10% کم شي. دا چې کداغه ناخالص عواید کمیږي دا به په عادي افغان وګړو څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخش حافظي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې علت څه دی چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید کمیږي.
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي دوی مزي تمدید کول د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپل یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایډرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته دا ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي هم د دغه پرځای په اوسنۍ بندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میگاوات برېښنا د نن په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو د ته ضرورت نه وي چې مونږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ باندې کافي وو. او پاین زمرد که زمونږ معدن استخراج نشو، زمونږ صنایع واقعي ایجاد نشو، یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځیده.
دغه چې تاسو ویلې اتیا سلنه د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلې ده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغسې یو اقتصادي وضعیت به رامنځته کېږي؟ کچېرې نړیوالو مرستې نه وای بندې کړې موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو.
که دا بدلون نه وای راغلی هم او کچېرې دا مرستې $1 میلیارد چې کم شو په دا تېرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کاران شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه یې کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد. مثلا ډالر 550 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زمونږ لاند شوله. نو په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې بیا اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، یو عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځارز کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل همدغه یو ډی پی ویلي دي چې کچېرې بیرنی مرستې نه شي 90% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډېر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 3% کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد نه دی. داسې اقتصاد نه دی چې په هغه کې کار شتون لري. مثلا تر 40% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي، اما کچېری مونږ د موقتی کارونه چې مثلا په کرانه کې راځي تخم شیندي بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي، نو اته میاشت پکې بیګاهي ده. دا په کار کې دی حسابي که دغه سي رښتینی کار ساعت حساب شي اتیا فیصد د خلک د افغانستان وزګار دي، یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمی کار لري.
د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي او چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکا او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی تیرونه په یو راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید به په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي بحرانونو خبرداری له مختلفو لورو ورکول کېږي. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې چې په دې هېواد کې اړو کسانو ته بشري مرستې رسوي، په دې وروستیو کې ناروې هم د نړیوال بانک د هغه صندوق څخه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره جوړ شوی و له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې 280 میلیون ډالر د آزاد کړي ترڅو د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام او دغه راز د یونیسف له لارې له افغانستان سره اړو کسانو سره بشري مرستو ته ځانګړي شي. دغه پیسې البته په دغه صندوق کې 1.5 میلیارد ډالر جمع شوي دي، خو اوس کنګل شوي لکه د نورو کنګل شوو شتمنیو په څیر چې د افغانستان په مالي شتمني ده د امریکا په بانکونو کې او شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کېږي. افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په تیره بیا لکه څنګه چې مخکې مو وویل د افغانۍ بیه ډېر د بهرنیو اسعارو په مقابل کې رالوېدلې، په تیره د ډالر په مقابل کې، او نن هم په کابل کې $1 د 104 افغانیو په وړاندې تبادله کېده. نن مو په خبرونه کې همدا موضوع له تاسو سره وڅېړله. که بیا هم یو فرصت لرو، څو دقیقې وخت لرو، کولی شئ چې راته تلیفون وکړئ او په دې اړه چې دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څه اغېز کړی خپل نظر را سره شریک کړئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 41 01.
ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه هم لرو. پر اقتصادي ستونزو باندې څرخي د خبرونه په همدې برخه کې به درته خبرو کو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نن مو موضوع غوره کړې وه په افغانستان کې اقتصادي او مالی ستونزې. له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. ما نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړه، او اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو. په همدې پیغامونو سره دا خبرونه هم پای ته رسیږي.
احمد همدرد لغمان دا نن سبا کې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، او افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک له لګي سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بیکاری او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. دوی درګر د مرستې هم کوي خو دغه مرستې هیڅ نه نیسي. که نه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هیڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
زه علی محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا مرستې چې هلمند ته راغلي دي دا د ښار د خلکو د لاسه ورځي. ټولې بیا د طالبانو سره لاس، طالبانو بیا خپل پر شاختګانو ګرځي. بعد هغه د ښار خلک ټول د لوږې سره مخ دي. ایشی هم دلته چا ته نه ورکول کېږي. د ښار خلک څه وکړي، کومې خواته مخه ونیسي.
د هلمند ولایت دروازې د بولان د سیمې خبرې کوم. دلته موږ سره چې موږ مایه د خلک یو موږ به ډوډۍ باندې وخت فرصت نه لرو موږ ته وکړو هر چا ته چې ورشه خپل کلیبان دوستان او اسلامي امارات څخه بیا د لوړ پل چار راکړه بیا د امیر صاحب څخه دغه هیله ده چې موږ غریبان خواران دربدار او ناره واوري موږ داسې مشتاق کسان یو موږ داسې کسان یو چې هغه مخ په ډوډۍ باندې وخت څوک نه لرو چې موږ ته ډوډۍ پیدا کړو دوی لاس پلکې ته لاس پلکې کوم دغه رقم ژوند دی هر چا ته خوارنه بیا موږ مایو به خلک یو زموږ معاشات لاره ملکي مایو به یو معاشات هم لاره خواریم در بازار سول څوک په کومه خوا ولاړ چې چاته ودرېږو.
زما خبر غوښتنه په دې باره کې ده دغه کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ کومکونه راووتل هر سړي ته 5500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول نو که طالبان څه پوښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلي دي موږ یې ساره نه کوو یا امنیت نسو نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بیرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه ورسره ولاړ دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یو کور ته درې کومه کرا وتلي د درونه پر ولس او یو کور ته هیڅ شی نهسته د غریبو او بیا بزاعتو انسانانو دپاره هیڅ شی نهسته. تاسو ته دا خبره په ډاډ در کوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بیا بزاعتو انسانانو ته ونه رسېدل.
Oh.
கலகூரம் யோ ஆவாசோரம் சுச்சியாயினா கே யோ கலகூரம் யோ ஆவாசோரம் தேவின்னா செல்ல கசா